دا مشال ریډیو دا اوریدونکو نن د پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنی می بجې شوې دي. نن د سې شنبې یا نهه ورځ د 2014 میلادي کال د فبروري میاشتې 14 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې ورنۍ ګډه سلام پښتونخوا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو رسپانو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له بشیر ګواخ څخه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی د خبر جسې کو کې خیل قوم له حکومت غوښتنه کړې چې یادي سیمې له وسلوالو پاکي کې او یادي هم په بیکور خلکو کې شمار شي چې مرسته ورسره وشي. سواد کې د بینظیر انکم سپورت پروګرام لاندې مالی مرسته ترلاسه کوونکو مېرمنو پرون احتجاج کړی دی. اب افغان چارواکي وایي هوایي ځواکي په خپل پخو درېدو لپاره د امریکا نورو مرستو ته اړ دي. د خبرونو تفصیل د خبر جنسي په تیرا کې د جګړو او پوځي عملیاتو لکبل اکړ شوی د کوکی خیلو خلک وایي حکومت باید د دوی سلګونه کورنۍ له جنگه به کورشو خلکو کې رجستر کیا او یاد هم خپل سیمو ته واسول شي. په لوړګي کې اوسیدونکو بادشاه ګل پروند د دوشنبه په ورځ مشال لړیو ته ویل چې کوکی خیل سیمه له وسلوالو نه ده پاک شوی.
نور ټول کومونه تم چې کنده رجستر شوی دي اندراج شوی دی رشن به تم لویږي د کوکشیل له ناغه رشن ملويږي و نه چې کوم دی بیا د واپسی چې کوم دی ست طریقه شته دی. نور موږ دا غوړو چې موږ بس باید دی چې موږ پشي و موږ له چې کوم دی دومره سغرو کې سہولت چې کوم دغه آبادی دومره آبادی چې کوم در ته جوړ شي چې موږ د ستیپ کې ځون سمبول کو دلته ډیر په تکلیف سره یو. نو موږ نه د واپسی ست طریقه شته و نه دلته رجستریشن ست طریقه شته.
په همدې حال کې د قدرتي افتونو د نظم قبایلي ادارې اف ډی ایم چارواکو مشال ریډیو ته پرون ویل چې دوی به د کوکی خیلو د بیکورشو خلکو سره د مرستې په اړه غور وکړي. سواد کې پرون مازیګر ګڼو ښځو د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې بېوسه مېرمنو ته د هغو پیسو د بیا بحالۍ لپاره احتجاج وکړ چې له دریو کلونو راهیسې بندي شوي دي. و کاله مخکې منظور شوي دې پروژې له مخې حکومت سواد کې 14,000 ښځو ته هر میاشت 2,000 روپۍ ورکولې. مظاهره کې شاملې روبینی پرون د دوشنبه په ورځ مشال ریډیو ته ویل
موږ د ډیر مجبورۍ نه راغلی یو د بینظیر د پیسې موږ ته میلاوي دي کله میلاو شي کله نه میلاو شي په هغه بلګه زموږ گزاره کیده اوس بیخي نشته کنه او موږ د خلک راوځو د دې جزانانو خلکو سر روزي وا نو دغه دي موږ د خلک راغلی د مجبورۍ نه راوتی او موږ د ټولي زنانه دله په کار چې موږ د پاره کوشش وکي.
نسیم اختر چې په سواد کې د دې پروژې لپاره د وفاقي حکومت حکمران ګوند مسلم لیگ غړی او د بینظیر انکم سپورټ پروګرام مشر مروی میمن مرستیاله ده ویلي چې د دې مسلې د حل لپاره کوشش کوي. په 2002 کال کې جوړ شوی د خیبر پختونخوا بنو انجینرینګ پانتون سیټي کیمپس د کونکو پرون په دوه ورځ هم خپل احتجاج له دې کبله جاری وساته چې په وینا یې انتظامیه دا کیمپس د پاکستان انجینرینګ کونسل یا پی ای سی سره رجسټر کړی نه دی. مظاهره کوونکو کې ثاقب یوسف پرون مشال ریډیو ته وویل
مونږ ته تاسو هاسټل جوړیږي مونږ ایس نه غواړو مونږ پی ای سی سره ګریډیشن غواړو زموږ د مدرباد دي د وایس چانسلر نه د گورنر خیبر پختونخوا نه هوم منیسټر نه چې مونږ ته زموږ حقوق راکړي مونږ صرف دغه غواړو مونږ نور ایس نه غواړو.
دوی ویل ک رجسٹر نشي نو ډیگری نه قبليږي. پرون تر مظاهره وروسته هم د کیمپس انتظامی خپل دفترونه تړلي پریښودل او په دې اړه د خبرلانو پښتون ته ځوابونه ونه ویل. د پاکستان په تاریخ کې پړومبي ځل د هندوانو ودونو ته قانوني شکل ورکول لپاره د سند صوبایي اسمبلی یو بل منظور کړی دی. د ګول په ورځ د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د پارلماني او قانوني چارو وزیر نثار کوړو چې دا بل یې وړاندې کړی وویل په دې سره به د ودونو په رجسټریشن او د طلاق په مسله کې هندوانو ته پراته خنډونه ختم شي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د افغانستان د دایکنډي ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دغه ولایت د ولایتي شورا منشي شایما محمدي له تختونکو راخوشي کړې ده. د دایکنډي والی معصومي مرادي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په دشتي برچي کې د یک شمې پر ورځ تختول شوی شایما محمدي تیره شپه ته بجې راخوشي کړل شو او په دې تور دوه کسان نیول شوي دي. هغې ونه ویل چې عملیات په کوم ځای کې شوي وو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغان هوایي ځواک په خپلو پښو درېدو لپاره د امریکا نورې ډېرې مرستې ته اړ دی. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له دفتره خبر شوې خبرپاڼه کې راغلي چې نوموړي دا خبرې پرون په کابل کې د امریکا د دفاع وزارت له مرستیال جنرال هایرسن سره په ملاقات کې وکړې. نوموړي زیاته کړې چې په سیمه کې روانې ترهګرۍ ته په کتو سره افغان هوایي ځواکونو پوځي سامانونو او روزنې ته ضرورت لري. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د امریکا د دفاع د وزارت مرستیال په ملاقات چې دوی به د لړکی مرسته وکړي. د شام په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د دغه هیواد چارواکو سره د خبرو اترو لپاره تېره شپه دمشق ته ورسید. سټیفن دی مستورا شام ته د رسیدو په مهال ونه غوښتل چې خبریالانو ته د خپل سفر په اړه ډېر معلومات ورکړي. تمه کېږي چې نوموړی به نن د شام د بهرنیو چارو د وزیر ولید المعلم په ګډون د یو شمېر چارواکو سره وګوري او هغوی سره به د همدې میاشتې په پای کې په جنیوا کې د سولې د خبرو د بیا پیل په موضوع خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران سلا شوي چې پر بیلاروس د لګېدلو بندیزونو یوه لویه برخه لرې کړي. د دوشنبې په ورځ په برسلز کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا شوې دې سلا وروسته پر بیلاروس یوازې د وسلو اخیستلو بندیز په ځای پاتې کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر فدریکا موګیرینی وویل د دې بندیزونو په لرې کولو د بیلاروس سره اړیکې او حالت په یوه شپه کې بدلون نشي موندلی. له دې پریکړې سره چې ډېر بندیزونه او ډېر محدودوونکي تدابیر لري شوي دي، د دې په خبره وضعیت داسې نه ګڼل کېږي چې په بیلاروس کې به هر څه په یوه شپه کې سم شي.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه د اوریدونکو چې پکې اوري. د خیبر ایجنسی د تیرا کوکی خیلو خلک چې په سیمه کې د جګړو له لاسه خپل کورونه پریخي وایي په داسې حال کې چې خپل ټول مال حال تر پاتې دی، حکومت ورسره مرستې نه کوي.
مونږ غریب وړو کا سړی د لاس ولا کو نه وی ته شلو لا کې پیې په کور کې سمونونه وو.
د خیبر پختونخوا په سوات کې بیا یو شمیر بیوزله ښځې شکایت کوي چې د بینظیر انکم سپورت پروګرام لاندې حکومتي مالی مرستې ورته اوس نه ورکول کیږي.
خدای حجزه ما مخ کې را کړی و د دې کال اوس چې کټ کړی دی سو په ازادي کې مونږه غزل غلو نشته.
او د خیبر پختونخوا په بنو کې د انجینرینګ یونیورسيټیز د کونکي غوښتنه کوي چې د پونتون دی له پاکستان انجینرینګ کونسل سره راجستر کړل شي.
مونه دی خپل حق راگی، مونه اون صرف پی سی گریڈیشن غواړو، مونه دی اگر راگی نور مونږ هیڅ نه غواړو.
په سلام پختونخوا خبرونه کې سندرې هم اوري. هله دال مشال رادیو سره اوس او دا همولنې موضوع څو کال وړاندې د خیبر ایجنسی د تیرا له کوکی خیل څخه په سلګونو کورنۍ هغه مهال خپل سیمو پرېښودو ته مجبوره شوې چې طالبانو یې سیمې ونیولې. له دوی څخه ډېری خلک لواړګي او د خیبر پختونخوا بېلابېلو سیمو ته کډه شول. دوی وایي حکومت په رسمي ډول په کډوالو کې ونه شمېرل نو ځکه له مرستو بې برخې دي. له دوی څخه ځینو یې له مشال رډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې یا خو دې په سیمه له وسلوالو څخه په بشپړه توګه پاک کړل شي او یا دې هم له دوی سره د نورو کډوالو په څیر مرستې وکړل شي. فرهاد شینواره له سیمې رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسی تیراکو کې خیلو نه بې کوره شوي خلک وایي چې خواوشا څلور کاله وشول چې په جمرود کې د خپل خپلوانو کره دېره شوي او ځینې خلک یې په کرایا اوسېږي او سرکاري چارواکو نړیوالو ادارو تر اوسه دوی د کډوالو په فهرست کې نه دي اچولي.
مو کوونکو کې خیل دا چې په کوته هودو چې پیچا کې مې سنا اخلو یغه نه پات په موږ باندې څه خلک راغل سنگیب تارل یه وی مونگ تا پتا بوسم نالگیل یه و آلتم نالگیل ها چرا چوکی و چوک نی مونگ که زلومه تا جوگا که خوچ کتلی و تا اکره نویغو تو بیاره مونگ کونگو که خیل نی که تمام دنیا نوانو جو سوابه تا نو مونگ غریب وارو گای سرائی دیلا سو لکو نویره تا شلو لکو پریه پکور کې سمونونه
او د تیراکو کې خېلو یو بل تن کشمیر وای چې د خیبر جنسینا د کمی اسمبلی غړو ور سره د رجستریشن وعده کړی و خو تر اوسه یې دغه وعده پوره نه کړه.
مینا ساجی ګل صاحب چې ورته ودرېده مو سره یې وعده کړی و د متاثرین په وی چې په درې ورځې کې ورنه نه نه لا آر یو کور کوم، لیکن سړی و ژوندي چې مو سره کومه وعده کړی د خپلو سړو د خپلو وړونو مو سره وعده کړی جنن چې ور شو نو موږ په دروازه کې په بدلګي ګو او هلته یې خواهم نو چې موږ ورچو.
بیا د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای د خیبر ایجنسۍ کوارډینیټر ضیا الحق وویل چې موږ به په دې لړ کې خپلو لوړ پوړو چارواکو سره سلا وکړو او د دوی دغه غوښتنې به ورته وړاندې کړو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردن کو د خیبر پختونخوا په سوات کې د بنظیر انکم سپورت پروګرام لاندې چې دا له بیوزلو کورنیو سره د پاکستان حکومت د مالی مرستو یو پروژه ده، امدادي پیسې اغوستونکو یو شمیر ښځو د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي له تېرې یوې مودې راهیسې دغه مرستو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. هم په سوات کې د یاد پروګرام مرستیال بیا وایي چې دغو غریبو ښځو د غوښتنو پوره کېدو لپاره به پوره یا ټولې ممکنه هڅه وکي. د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان رپورټ را کوي.
سوات پریس کلب منګوره کې د سیمې په لسونو ښځو د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام تر سولې لاندې هر میاشت 2000 روپۍ امدادي رقم بندیز په ضد احتجاجي مظاهره کړې. دوی وایي چې دوه کاله وړاندې به دوی ته 2000 روپۍ امدادي رقم ملاوېدو. دغه مظاهره کې یو اویا کلنه مشره زنانه وایي
خدای حجزه ما ته خدای حلاقه ما چې کوم ځای لازم وایي نشته زو چې تاکټ شي بي دی وایي ته په بختورو کې لیکې نه څنګه په بختورو کې لیکې کوم زما په بختورو کې لیکې کوم ځای لازم دبا پخ پر کوټه گئی کی ملا سو مدان پکلار مخ کی را کڑی وس درې کال وس کټ کړي دي سو په آزادی کې مونږه قتل غلو نشته.
دغه رنګه یو بل خزه وای چې دوی ته بیا بیا دولتي چارواکي وای چې تاسو رقم به درکو ولې څه قسمه مرستي نکېږي.
زمانم روبینه ده مونږ راغلی دنیا لنی مونږ ډېر مجبورین راغلی یو د بنزیر د پیسې مونږ ته ملاوی دي کله ملاو شي کله نه ملاو شي پاغي بلګه زمونږ گزاره کیدا اوس بیخی نشته کنه او موږ داخله کراو زو د دې جزانانو خلکو سر روزی وا 2000 روپۍ اومیاش میلاوی دا 2500 روپۍ میلاوی دا دله په کار د چې موږ د پاره کوشش وکي.
یو بل خزه وای چې د حکومت لخوا سیاسي خلک دغه خزه د امداد پر رقم راټول کړي او سپکاوی وکړي هو رقم ورته نه ورکوي.
سمانو ماسینا د زارنګ مالی یونین کونسل بیم بارایم دا پیسې چې کمی شوې د زرداری په وخت کې شوې دوی چې په مخه دا جلسې کوي وای دا پیسې آزاد شي دوه خلک چې په دوکرا غوښته د خلکو شرمونه وشو او یو کارت وسه پوری آزاد نشو دوه دا دغه کړ بچ پدې میاش په تاسو دا کارونه آزادو ها کارونه هیڅ چره آزاد نشو پدې کې یو خزل خاون طلاق هم ورکړل لري یوه نه بکه ماشوم هم مړل پدې کې درې جن کینې وسوم د پلار کر په افغان ناشته دي.
مظاهره کې شامل یو مقامی مشره شایزت وای چې د ضلع سوات شپږ پیته زره نه زیاتو خزو رقم ملاویدل بند شوې دي. پروګرام مشره ماروی میمن سوات ته دوه میاشتې وړاندې راغلی وه او د خزو ته رقم ورکولو لوس کړو ولې تر دې دمه دوی متاثر دي.
کوم ته یک تاریخ ورکړایو چې په دې باندې کوم بلاک کارت چې کوم دی هغه به آزاد شي کنه تقریبا دوه کال ساز د حکومت شو تاسو باغی کې یو کارت آزاد نکو نو تاسو به نور څه وکي کپرس که تو چې هر پرسن شې نو تاسو روسه پولیسو کل یو کارت خو ته آزاد نکو.
د سواد دغه خزو ستونزو په اړه مو چې کله د بنظیر انکم سپورت پروګرام ضلع سواد مشره او ماروی میمن رستیالی نسیم اختر څخه پوښتنه وکړه نو هغوی ومنله چې د سواد 1400 زورونه زیاتو خزو رقم بند شوی دی.
کم بند شوی دی او د یو این سره دا په سروې کې نو کنه او کمی ډیرې جزانې زنانې دي دا د ماروی میمن خان کرایټیریا ده چې دغه کسان متورتوي کم د دوه غریبي منګلي دلیل او لکه مونږ ته پته ده خان چې مونږ په سواد کې د خبير خلکو مجبوري ده چې دا ونه شو کنه زبوب چې دا خپل او د پرېزم خردو دا کار وکوم دا زموږ تاسو لټو سره واده ده.
د بنظیر انکم سپورت پروګرام ضلع سوات دفتر معلوماتو تر مخه اوه کال وړاندې د پیپلز پارټۍ په حکومت کې د سوات څلپاسه 2 لک بې وسو ښځو ته هر میاشت 2000 روپۍ د مرستو په لړ کې ورکولو منظوري شوې وه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردن کو د بنو انجینئرنگ پونتون سیٹی کیمپس زدکون کی لدی قبل احتجاج کوي چې په وینا د دوی پونتون ل پاکستان انجینئرنگ کونسل سره راجستر کړل شوی نه دی. دوی کلاسونو ته نزي او وایي چې چارواکي د 14 کال مخکې جوړ شوی دا کیمپس زر تر زله ل یاد کونسل سره راجستر کی. پرون چې خبریالان او زدکون کی د کیمپس انتظامی دفترونو ته د خپل غوښتنو وړاندې کول لپاره ورغل نو پر مخې دروازې وتړل شوې. تر اوسه پورې د پونتون انتظامی دا نه دی ویلي چې ولې پونتون پاکستان انجینئرنگ کونسل سره نه دی راجستر کړی. عمر دراز وزیر له سیمې رپورٹ راکوي.
انجینئرنگ یونیورسٹی بنو سیٹی کیمپس د کون کې د 13 دوه ورځو نه د کیمپس انتظامیه پر خلاف په احتجاج دي او د کلاسونو یې بایکاټ کړي. زده کوونکي وایي د دوی کیمپس د پاکستان انجینئرنگ کونسل سره لا هم رجسٹرډ شوی نه دی چې له وجې د دوی ډیگری نه منل کیږي او 2013 او 2012 کال بیچ د کون کې چې فارغ شوی ورتا په اټامیک انرژي او نورو محکمو کې نوکرۍ ملو شوی وي چې اوس بیرته د نوکرۍ نه استلی شوی ځکه چې د دوی په وینا انجینئرنگ یونیورسٹی بنو کیمپس د پاکستان انجینئرنگ کونسل سره رجسٹرډ شوی نه دی او کیمپس انتظامی په نن سبا ور باندې کالونه وایستل. د بنو انجینئرنگ یونیورسٹی کیمپس اتم سیمسټر زده کون کې ابرار وایي د شخصي یونیورسټي یا پانتونونو رجسٹریشن شوی خو د دوی سرکاري کیمپس لا هم رجسٹرډ شوی نه دی.
دا کیمپس چې دا 2002 کې اسټابلیش شوی دی زمو سټوډنټان چې هغه په هر یو ټیسټونو کې خخه پوزیشن اخلي بیا د پی سي د کارت دوی دا غوي جابونه چې دی لیټ کیږي او انټرویو کې یقین هغه دوی چې تاسو سرکار نشته مو تاسو نشو هایر کوره. پرایویټ یونیورسټو دا پی سي رجسٹریشن کیږي نو مو ته ولي نه کیږي. دا ای جی سی فنډډ یونیورسټي دا نو بیا ولي مو ته زمو حق نه میلاوي او زمو نور انفراستراکچر چې کوم دی انتهایی تباه دی. مو نه خپل حق راګي مو نه صرف پی سي ګریډیشن غواړو مو نه دی هغه راګي نور مونږ هیڅ نه غواړو.
یو بل زده کون کې سید ساکب یوسف وایي دوی د نورو سهولتونو غوښتنه نه دی کړې خو خپل حق غواړي او پاکستان انجینئرنگ کونسل سره دی رجسٹرډ کړی.
مونږ د ډین فیکلټی اف یو ټی راغلی وو زما چې کوم وس دی هغه مطابق په کیمپس سره خپل تعاون کوم. تر اوسه پورې هغه نه بعد مونږ سره څه شوي دي. مونږ ته تاسو به هاسټل جوړیږي مونږ هیڅ نه غواړو مونږ پی ایس ایس سره ګریډیشن غواړو. زمونږ د مطالبات دي د وایس چانسلر نه د گورنر خیبر پختونخوا نه هوم منیسټر نه چې مونږ ته زمونږ حقوق راکړي. مونږ صرف دغه غواړو مونږ نور هیڅ نه غواړو. سکیورټی باره کې مونږ سره دی ویری هاسټل باره کې مونږ سره دی ویری مونږ بویسرز باره کې نه دی ویری مونږ صرف خپل حقوق غواړو.
د انجینئرنگ یونیورسٹی یا پوهنتون بنو کیمپس د کون کو دغه مشکل پوښتنې لپاره مو چې هڅه وکړه چې د کیمپس انتظامیه موقف واخلو نو کیمپس انتظامیه د پوهنتون لویه دروازه د خبریالانو په مخ بند کړه او د څه قسمه موقف ورکولو نه یې ډډه وکړه. بنو یونیورسٹی کیمپس انتظامیه زده کون کې هم په کیمپس کې دننه ایثار کړل خو زده کون کې د خپل موقف وړاندې کولو لپاره د یونیورسٹی څخه بهر په سړکونو ووتل او غوښتنه یې کړې چې دغه کیمپس د هایر ایجوکیشن کمیشن سره تړل شوی سو پاکستان انجینئرنگ کونسل سره دی رجسٹرډ کړي. کنی د کالونو مهنت او ترلاسه کړل شویو ډیګری یې هیڅ اهمیت نه لري. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د مشال رادیو اوریدونکو د پکتیکا چارواکي وایي د دغه ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د پکتیکا د والی ویان د مشال رادیو افغان څنګه ته ویلي چې په دې جګړه کې د طالبانو دواړو لورو ته درنا مرګ ژوبله وخت ده. بل لور ته په پکتیکا کې د طالبانو د هغې غونډې ویډیو مشال رادیو ترلاسه کړې چې شاوخوا سل کسان له ملا اختر محمد منصور سره خپل مخالفت پکې اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د رواني میاشت په پای کې له طالب وسلوالو سره د سولې خبرو پیلې ده ته خوشبینه دي. تفصیل د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
له هرات او فراه وروسته دا ځل په پکتیکا کې د طالبانو دوه ډلې یو له بل سره لویدلي او چارواکي وایي چې په دې څو ورځنیو جګړو کې دواړو لورو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې ده. د پکتیکا د والي ویاند نبی الله پرخیل ازادي راډیو ته وویل د ملا اختر محمد رسول او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ جګړه ډیوران کرخې ته نږدې په ګومل ولسوالۍ کې روانه ده.
جګړه هم په دې باندې پیښه شوې ده چې هلته یو سیمه ییز قومندان عبیدالله هنر د طالبانو له نوي مشر مولوي محمد رسول سره بیعت کړی ده. دغه خبرې د طالبانو پر امنهاد والي عبدالله بلال باندې بد اغیزه کړې ده چې په پایله کې دواړو لورو ته تر دمګړۍ پورې 45 تنه وژل شوي دي.
په همدې حال کې ازادي راډیو په پکتیکا کې د طالبانو د هغې ډلې د غونډې ویډیو هم ترلاسه کړې چې له ملا اختر محمد منصور سره مخالفت اعلانوي. د دغې ډلې مشر عبیدالله هنر چې د ویډیو له مخې شاوخوا سل کسان پرې راټول دي وایي د ملا اختر محمد رسول امارات ځکه ورته د منلو نه دی چې هغه ټول کارونه د پاکستان په اشاره کوي.
امیر دغه رقم جوړي چې کاظم په کوټه کې ناست دی، کاظم په پېښور کې ناست دی. ما ته دلته هیڅوک یو قاضي نه لرو چې فیصله راوکړي، یو شرعي محکمه نه لرو چې چا ته عریضه وکړو هغه وایي پېښور ته لاړ شه، کمیسیون ته لاړ شه.
له دې وړاندې په فراه او هرات کې هم د ملا منصور په مخالفت د ملا رسول د طالبانو لخوا ورته غونډې جوړې شوې دي او په یو شمېر ولایتونو کې د دغو ډلو ترمنځ وسلوالې جګړې هم شوې. د طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته له هغې پیدا شول چې د سولې له لومړي پړاو مخامخ خبر وروسته د ملا عمر د مړینې خبر افشا شو او یو شمېر طالبانو وویل چې ملا اختر محمد منصور د پاکستان په غوښتنه د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې ملا عبیدالله هنر او ملګري یې له داعش سره اړیکه لري، نو ځکه د دوی له طالبانو سره جنګیږي. د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلای بیا وایي طالبان باید تر خپل منځیو اختلافاتو تیر او له موجوده فرصت څخه په استفادې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
دواړه ګروپونه د دې څخه عبرت واخلي چې د طالبانو مشر یې ملا مدمر خوندې دوه کاله مخته شهید کړی و، دوی ورباندې خبر نه و. دا همدغه پاکستان و وځي دی لطفا تر دوه خپل مابینځي اقامت او تیر سي خپل وطن دی، وطن وبولي. پاکستان هیڅ وخت طالبانو سره په داتو د 15 یا 20 کال کې وفادار نه دی پاتې شوی.
د طالبانو ترمنځ اختلافات په داس حال کې مخ په زیاتې دود چې افغان حکومت وایي د فبرورۍ تر پایه به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه کړي.
له کابل اسدالله لودین و. په هلمند کې د عملیاتو مسؤل هلمند دی چې پراتون کې اوسو میاشتو کې به په دغه ولایت کې جګړه پای ومومي. عبدالجبار کهرمان چې دا مهال په هلمند کې د ګډو افغان ځواکونو د عملیاتو مشري کوي د مشال راډیو افغان څنګه ته وویل په دې وروستیو اونیو کې د هلمند په جګړو کې کمواله راغلی دی. نوموړي زیاته کړه هڅه کوي چې مخالف وسلوال د وسلې پر ځای د خبرو له لارې له جګړې لاس په سر شي. پاړه نور له اجمل انڅخه.
افغان چارواکي وایي په هلمند کې عملیات ښه روان دي او دغلته د مخالف وسلوالو خوځښتونه د څو اونیو مخکې په مقایسه راکم شوي دي. هلمند له تیرو لسو کلونو راهیسې د افغانستان یو له ناامنه ولایتونو څخه دی، خو په دې وروستیو کې د جګړو له امله د دې ولایت تر مرکز لشکرګاه پورې ورسېده او دغلته ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدي. خو اوس افغان چارواکي وایي دا مهال په درې ولسوالیو کې د وسلوالو خوځښتونه ډېر دي او په نورو سیمو کې په جګړو کې کمې راغلې. عبدالجبار کهرمان د هغې اوپراتیفي ډلې مشر دی چې په هلمند کې روان عملیات رهبري کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال خانشین، سنګین او مارجي ولسوالۍ د ناامنو ولسوالیو څخه دي. ښاغلی کهرمان هلمندي وښوده چې په دې ولایت کې به د امنیت د ټینګښت لپاره روانې هڅې په نږدې راتلونکي کې د جګړې په پای ته رسېدو سره تمامې شي.
سوسر په مخالفینو کې هغه په سل کې سل په دې پوهېدلی دي چې جګړه د پردیو د ګټو ده، د پردیو هدف دي. بالکل په اصطلاح باندې په هغه روحیه باندې چې دوی 15 ورځې مخکې کال مخکې دوه مخکې دلته جنګېدل یا ذهن درلودي، اوس یې بالکل په ذهن کې تغییر راغلی دی. زه امیدواره یم چې جګړه
په هلمند کې د عملیاتو د اوپراتیفي ډلې مسؤل په داسې حال کې دغلته د جګړو په شدت کې د کمښت خبره کوي چې په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي یو شمېر امریکایي پوځیان به د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره بیرته هلمند ته واستوي. جبار کهرمان وایي که بهرني ځواکونه هلمند ولایت ته ورشي هم دنده به یوازې افغان امنیتي ځواکونو ته سلام مشوره او لوژستیکي مرستې وي.
چې څنګه دې زموږ د مصالح قواو سره کومک کولای شي د مشورې تر کچې لوجستیکي او تخنیکي او تسلح بعضې اسانتیاوې مصالح قوتونو ته برابر کړي. او وضعیت په دې خوا ته نه دی روان چې یو ځلې بیا دلته په هلمند کې جګړه ګرمه شي، حتی د دې صورت پیښ شي خارجي
او بیرونی قوه په جګړه برخه واخله. په دې ورسره کې یو شمېر رسنیو یو ریپورت ورکړ چې د امریکا متحده ایالات د فبروري د میاشتې تر پایه پورې په هلمند کې خپل سلګونه سرتیري ځای پر ځای کوي. د امریکایي چارواکو له خولې هم ویل شوی هغه سرتیري چې هلمند ته یاستوي په جګړې کې به برخه نه لري او یوازې به افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي چې د طالبانو د بریدونو په وړاندې دفاع وکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشون د سرنست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندو مين دي نور نو غوړي چې موږ به نه زمونه کتاب ته ته کینی ټول تخپل فل او غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال رادیو ووري
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه د پدې برخه کې د شکیب سوزان په غږ دا سندره تاسو ته ورو
عشق ما مرادا تاسو په غم سرکړم عشق ما مرادا تاسو په غم سرکړم عالم زیستو روزګار کا زتل خونه جگر پخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی سوک پخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی زمال پار بس دے خزان دیا نکھل عشق نام رادا تاس پغام سر کرم کس باوکا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کا چھاکس باوکا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کا بے عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر
مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15028 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
اردوونکو پیښور کې د سهار نه هنیمې بجې کیدونکې دي. د بشیر ګواښ نه د خبرونو لنډی زورو.
د خبر ایجنسی په تیرا کې د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله کډه شوې د کوکی خیلو خلک وایي حکومت باید د دوی سلګونه کورنۍ له جنګه بې کورو شو خلکو کې رجسټر کړي او یا دې هم خپلو سیمو ته او واستوي. په همدې حال کې د قدرتي افتونو د نظم قبایلي ادارې فټیمه چارواکو مشال لړیو ته پرون وویل چې دوی باید د کوکی خیلو د بې کورو شو خلکو د مرستې په اړه فکر وکړي. سواد کې پرون مازیګر ګڼو ښځو د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې بېوسه مېرمنو ته د هغو پیسو د بیا بحالۍ لپاره احتجاج وکړو چې له دریو کلونو راهیسې بندې شوي دي. و کاله مخکې منظور شوي دې پروژې له مخې حکومت سواد کې 14,000 ښځو ته هره میاشت 2,000 روپۍ ورکولې. په 2002 کال کې جوړ شوې د خبر پښتونخوا بنو انجینرینګ پوهنتون سیټي کیمپس د کونکو پرون په دوهم ورځ خپل احتجاج له دې کبله جاري وساته چې په وینا یې انتظامیه دا کیمپس د پاکستان انجینرینګ کونسل یا پی ای سی سره رجسټر کړی نه دی. د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د هندوانو ودونو ته قانوني شکل ورکولو د سند صوبایي اسمبلی یو بل منظور کړی دی. د ګلپورز د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د پارلماني او قانوني چارو وزیر نثار کړو چې دا بل وړاندې کړی وویل چې د سره بد ودونو پر رجسټریشن او د طلاق په مسله کې هندوانو ته پراته خنډونه ختم شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي افغان هوایي ځواک په خپلو پښو ودرېدو لپاره د امریکا نورې ډېرې مرستې ته اړ دی. د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر له دفتره پرونی خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړي دا خبرې په کابل کې د امریکا دفاع وزارت له مرستیال ډونلډ هاریسن سره په ملاقات کې کړې دي. د شام په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دغه هوا چارواکو سره د خبرو اترو لپاره تیر شپه دمشق ته ورسېد. سټیفن د میسورا شام ته د رسیدو په مهال ونه غوښتل چې خبرګرانو ته د خپل سفر په اړه نور معلومات ورکړي.
او څوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن ایکسپریس روس پنخپل ادری کې لیکي کس هم د پوځي اپریشن لوجی پترخه غری کې سره لګ ډیر کمې راغلي دي. خو بیا هم د دې خبرې نه انکار نشي کېدی چې وسلوال اوس هم د ملک په مختلفو علاقو کې پټتي او دمه په دمه کاروایانی کوي. د ادری په وینا د ترخه غری د خاتمې لپاره حکومت کمی اکشن پلان هم اعلان کړی وو، خو په هغه هم سیاسي ګوندونو وخت په وخت اندېښنې څرګندې کړې او دریزي لرلو چې په دې باندې په صحیح توګه عمل درآمد نکېږي. ادری تهوی اوس چې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوی دي، نو حکومت لبا نور سنجیده ګامونه پورته کول پکار وی، ځکه چې ترهګری منطقي انجام ته رسول د وخت ضرورت دی. خو اکثر داسي وشي چې په دې نظام کې د خامیو لوجي ترهګر له سزا بچ پاتې شي او د غرنګ د دوی سہولتکار هم په کابو کې ناراضي چې لکبلي سکیورټي نافذ کوونکو ادارو ته ډیر ستونزې ورپېخې دي. نو باید چې سیاسي مشروالۍ او عدلیه دغه خامۍ لری کړي او یو ښه نظام جوړ کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکي مشرق روس پڼ خپل ادارې کې وای سعودي عرب کې 4,000 پاکستانیان د کفیلانو سره د لانجی په وجه باندې په کېد کې ژوند تیروي، خو دې لړ کې د پاکستان خارجه وزارت هیڅ اقدامات نه دي کړي. د ادارې په وینا سعودي عرب د پاکستان رور ملک دی او له پاکستان سره یې ډېر ښه تعلقات هم دي. خو بل طرف ته چې سعودي عرب د پاکستان سره کوم سلوک کوي هغه په یو ټولنه کې هم نه کیږي، ځکه چې پاکستانیان کله د سعودي کفیل نخ خپل مزدوري وغواړي نو جیل ته یې واچوي او اوس دا معمول جوړ شوی دی. ادریا خري کې لیکي په سعودي جیلونو کې د 4,000 پاکستانیانو معاملات په سنجیدګۍ سره وکتل شي او باید چې د پاکستان حکومت دا معاملات په سفارتي کچ هوار کړي، ځکه چې دا د حکومت ذمہواری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ وپاڼې د پاکستان د بهرنیو پورونو په اړه لیکنه کړې وایي په داسې حال کې چې دغه هیواد ممکن د خپلو قرضونو په ورکړ کې له ناکامۍ سره مخامخ شي، بهرني کاروباریان هڅوي چې هغلته پانګونه وکړي. بلخوا د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوی یو رپورټ ښیي چې په افغانستان کې ولسی وګړي د جګړې د قربانیانو لویه برخه جوړوي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کولو وعده کړې وي. بشیر ګواخ د دواړو لیکنو مهم ټکی اوروي.
بلومبرگ ویبپاڼه لیکي په داسې حال کې چې پاکستان کې ترهګر بریدونه کم شوي او حکومت کوشش کوي چې سرمایه کاري وهڅوي کېدای شي دغه ملک د خپلو قرضونو ورکولو جوګه نه وي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په 2013 کال کې د بهرني پور د پرې کولو لپاره د پیسو نړیوال صندوق IMF څخه 6.6 بلین ډالر اخیستي وو. تمه کېدلا چې اقتصاد به 4.5% ښه شي چې په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو لوړه شمیره ده. پاکستان چې په 2018 کال کې باید 4 بلین ډالر قرض خلاص کړي د دې هیواد خزانه وزارت وایي چې دوی د پور په واپس کولو کې کومه ستونزه نه لري. خو بلومبرګ وایي چې دا مهال د پاکستان وزیر اعظم ته د پیسو نړیوال صندوق IMF په غوښتنه د ځینو سرکاري ادارو د شخصي کولو ستونزه په مخ کې پرته ده، ځکه چې د لیکنې په وینا د دغو ادارو په ځانګړې توګه د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت PIA کارکوونکي دا کار نه غواړي او مظاهرې هم کړې دي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې که څوک په افغانستان کې په روان بحران وژنو او تښتونو پوهېدل غواړي نو د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ دی وګوري. په دې رپورټ کې د خلکو لخوا د خونړیو پیښو سترګو لیدلی حال شته دی. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې له 2009 کال وروسته تیر کال د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې تر ټولو بدترینه کال و. ورځپاڼه وایي چې افغانستان کې په 2015 کال کې 3545 ملکی وګړو ژوند له لاسه ورکړی او 2455 نور زخمیان شوي دي. د رپورټ تر مخه له 2009 کال راهیسې افغانستان کې 1330 ولسي وګړي د جګړې قرباني شوي دي. لیکوال لیکي دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو ژمنه کړې وه چې افغانستان به بیا هیڅکله یوازې نه پرېږدي. همداراز ویل شوي وو چې وژل شوو بهرنیو ځواکونو قرباني به نه ضایع کیږي، خو اوس حالات ښه نه ښکاري.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
څېړنیز غږیز او ویډیوي راپورونه،
انځوریزې ګالری،
اونیزې خپرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شي.
www.mashalradio.com.
ودونکو په سوریه یا شام کې پرون پر څو روغتونونو او خونځو بریدونه شوي دي. په دې کې یو هم د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون برید دی چې وو کسان پکې وژل شوي او 8 نور نادرک دي. په حلب کې د ماشومانو پر یو بل روغتون او همدارنګ پر یو خونځي هم د بریدونو راپورټونه ورکړل شوي دي. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو دا بریدونه غندلي او د سوریې په جګړه کې لښکېلو خواوې غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب باوري کړي. اجمل اند له نورو جزئیاتو سره.
ملګری ملتونه وایي د دوشنبه په ورځ د سوریې په شمال کې پر 5 روغتونونو او 2 ښوونځیو بریدونو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي. په دې روغتونونو کې یو هم په معره النعمان سیمه کې د بی پولي ډاکټرانو روغتون دی چې 2 کسان پکې وژل شوي او 8 تنه پکې نادرک دي. په برتانیې کې میاشتې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي روسي جنګي الوتکو پر دې روغتون بمباري کړي. د څارنې د دې ادارې په وینا په حلب کې بیا د ماشومانو پر یو بل روغتون توغندی لګېدلی چې 5 کسان یې وژلي. په یو دریم هوایي برید کې په یو کلي کې ښوونځی په نښه شوی چې 2 کسان یې وژلي او 1 شمېر نور یې ټپیان کړي. د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر میګو تیرسیان وایي سره له دې چې د سوریې په شمال کې د دوی پر روغتون د دې برید له کبله سخت خپه دي، خو په سوریه کې به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. ډاکټر تیرسیان وایي موږ داسې بریدونو په وړاندې چې تقریبا هر ورځ په روغتیایي ماموریتونو کېږي نهیلي او بې وسه یو، خو له دې سره هم غواړو د سوریې په شمال کې خپل حضور پراخه کړو، ځکه موږ د ګوتو په شمېر نړیوالو روغتیایي ادارو څخه یو چې په سیمه کې روغتیایي خدمات وړاندې کوو. دغلته د اړتیا زیاتوالي ته په پام موږ اړ یو چې د سوریې په شمال کې خپل کار ته دوام ورکړو. د بی پولي ډاکټرانو ټولنه ادعا کوي چې د دوی پر روغتون د دوشنبه په ورځ په قصدي توګه برید شوی او دوی ته یې دلیل هم تر اوسه روښانه نه دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دا بریدونه د نړیوالو قوانینو څخه څرګند سرغړاوی بللی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فیډریکا موګرینی د بې سرحد ډاکټرانو پر روغتون د برید په اړه وویل د داسې پیښو رامنځته کېدل د منلو نه دي. دا وایي هغه څه چې نن د بې پولي ډاکټرانو په روغتون کې پیښ شول په هیڅ ډول د منلو نه دي. موږ به پر ټولو اړخونو خپلو فشارونو ته دوام ورکړو څو نړیوالو بشري قوانینو ته درناوی وکړي او د ولسي خلکو پر ساتنه تمرکز وکړي. د امریکا متحده ایالاتو هم د سوریې د حکومت ملاتړو لخوا یې دا ډول بریدونه غندنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په واشنگټن کې وویل هیواد یې له ټولو غاړو غواړي چې پر ملکیانو دا ډول بریدونه پای ته ورسوي او د بشري مرستو رسولو ته لاره هواره کړي. په داسې حال کې چې په دې بریدونو کې د ځینو د ملامتۍ ګوته روسیې ته نیول کېږي، د روسیې د روغتیا وزیر وایي په سوریه کې د هیواد د هوایي بریدونو هدف یوازې د داعش وسلواله ډله ده او هیڅکله پر ملکي اهدافو بریدونه نه کوي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د افغانستان د پکتیا ولایت چارواکي وایي وسلوال طالبان ډېری پیسې د نشه یي توکیو له قاچاک څخه لاسته راوړي. چارواکي همدار ازوایي د نشه یي توکیو د کښت او زیرمه کولو چارې د یاد ولایت په هغو سیمو کې روانې دي چې دا مهال د افغان حکومت تر کنټرول لاندې نه دي. له پکتیا څخه د داود تپان رپورټ اورو.
د پکتیا او شمیر ملکي او نظامی چارواکي وایي په پکتیا کې طالب وسلوال ډېری پیسې د مخدره موادو له قاچاک څخه ترلاسه کوي. د ولایتي چارواکو په خبره دغه مخدره مواد پکتیا ته د افغانستان له نورو ولایتونو څخه راوړل کیږي او وروسته له زیرمه کېدو بیا له دې ځای څخه په مناسبو وختونو کې په پټو لارو د پیر او پلور ځایونو ته لېږدول کیږي. د پکتیا په امنیه قوماندانۍ کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مدیر سمنوال محمد اسکر وایي په ډېرو هغو سیمو کې نشه یي توکي زیرمه او کرل کیږي چې د افغان حکومت
کاروبار دے مخدره مواد دے کارکون کو دے ابزکی نہ اخوت دے مچلغو په طرف دے برګی په ساحه کې دے وچ غړک دغه غرنۍ سیمې دي په دغه ساحو کې زیاتره کرل کیږي.
نوموړی دا هم وایي چې له دغو زیرمه شویو نشه یي توکو قاچاق څخه ډېرې پیسې وسلوالو ته ورځي او په خبره د وسلوالو ډېره هڅه هم ده چې د پکتیا او شمیر سیمې د قاچاق لپاره نام نه وساتي. د پکتیا امنیه قوماندان مل پاسوال قادر ګل زدرانم دا خبره تاییدوي او وایي دوی په ډېرو سیمو کې عملیات پلان او ترسره کړي دي چې په ډېر کم وخت کې په زیات اندازه نشه یي توکي نیولي او سوځولي دي. نوموړی تبی د دغه نشه یي توکو کار او زیرمه پاغلرو پرتو سیمو کې کیږي چې ډیر یې د حکومت لا حاکمیت څخه د باندې دي.
دا د پکتیا ولایت په ډیرو لرو سیمو کې چې هغه ډیر محدود سیمې دي، دا د کی په سیمه کې یو څه چارج کولای کیږي. دا د وچ غړک غړک په دې ساحو کې کم کولای کیږي. خو موږ پاینده کې تصمیم لرو چې په کارولو کې موږ ممانعت وکړو.
دا د په خبره هڅه به دا وي چې د پکتیا ډېری هغه سیمې بل وسلوالو څخه پاکې کړي چې د نشه یي توکو د قاچاق لپاره ترې ګټه پورته کوي. حکومتي چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې د پکتیا ولایتي شورا وکیلان او یو شمېر مدني فعالان بیا وایي چې د نشه یي توکو قاچاق د مافیا په لاس کې دی او د پکتیا ډېری سیمې همدغه مافیایي کړیو په لوی لاس د خپلو قاچاقو د تولید او پروسس لپاره نام نه کړی دی. دا یادونه ورده چې څو ورځې وړاندې د پکتیا امنیتي ځواکونو په پکتیا کې 114 منه چرس او دا پروسس څلور مرکزونه نیولی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د ډان ورسپانې ولیکن وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښو پر وړاندې مبارزه کې د هغه هیواد حکومتي او پوځي ادارې هم نظر نه دي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د یوې پاکستاني استخباراتي ادارې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شتون تاییدوي، د کورنیو چارو وزیر یې بیا دغه خبره نه مني. مجید بابر تفصیل اوروي.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په خپل یو مقاله کې لیکلي چې دا مهال که په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ریاستي امنیتي ادارو کارکردګۍ کره کتنه وشي نو په زرګونو د امنیتي سرتیرو د قربانۍ نه باوجود دا احساس کیږي چې په دې برخه کې څومره لاسته راوړنې شوي دي هغه عارضي دي. د ورسپانې په خبره د دې احساس وړومبی ثبوت دا دی چې د تیر زیارت په ورځ د فارمیشن کمانډرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د پوځ سرلخکر جنرل راحیل شریف ویلي وو چې ترهګرو ته مالي مرستې د بهرنو هیوادونو هغه استخباراتي ادارې ورکوي چې د پاکستان مخالفه دي او ورته لاجستیکي او افرادي قوت په ملک دننه ملګري ورکوي. جنرل شریف په دغو پوځي کمانډرانو غږ کړی چې د دښمن د ناوړه او خواشینونکي ترهګریز پلانونو شنډولو هڅو ته دوام ورکړي او په دغه موقع د ترهګرو پر ضد د ضرب اعظم عملیاتو د کامیابۍ ذکر هم وکړ. د ورځپاڼې په خبره خو بلخوا د پاکستان د یوې غیر پوځي استخباراتي ادارې انټلیجنس بیورو مشر آفتاب سلطان د سنټ د داخله چارو قائمه کمیټه یوې خفیه غونډې ته ویلي دي چې په کراچۍ کې د سفورا ګوډ د ترهګري د پیښې نه پس یې په ملک دننه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نیټورک مات کړی او د جنرال راحیل د خبرې په تایید یې ویلي چې د ترهګرو فعالیتونه اوس په پاکستان کې کم شوي دي. خو یو خوا آفتاب سلطان وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله یې ځپلې ده او بلخوا د دغه هیواد د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان په هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د شتون نه هم انکار کوي او وایي چې دغه ډله په پاکستان کې نشته. د ورځپاڼې په خبره آفتاب سلطان تر ټولو مهمه خبره دا کړې وه چې په پاکستان کې د پخواني ډکټیټر جنرال ضیاء الحق د دورې راهیسې په تیرو څلورو لسیزو کې د ځوان کول په ذهنونو سخت دریځ کولو ډیر کار شوی دی او دغه ځوان کول د دغه سخت دریځ د مفکورې نه ژغورل به څو لسیزې واخلي. د ورځپاڼې په خبره د دغه ډول اعلی حکومتي او پوځي چارواکو لخوا دا ډول متضاد بیانونه ولس ته دا احساس ورکوي چې د ترهګرۍ خطر شتون لري او دغه خطر لنډمهاله نه بلکه اوګد مهاله بڑا لري.
ل مجید بابر احمد داون رس پانی دی لیکنی لنډیز اوریدو او اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې د احمد سحر او مینا ګل په وازونو د سندره تاسو ته ورو
جڑا سبب میں جڑا پتا پسے ضمانت سیارا فکے گا پلو رس براشن
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو راځو یو بل رپورټ ته. هغه افغان زده کوونکي چې په پاکستان کې د زده کړو سکالرشپونه یې ترلاسه کړي، یو پلاوی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره ولیدل او هغه یې له خپلو ستونزو خبر کړ. د مسلین وایي د یونیورسټي کارډ لرلو باوجود دوی بے ځایه ځورول کیږي. دوی غوښتنه کوي چې نه یوازې دوی پر وړاندې د توپیري چلند مخنیوی دی وشي، بلکې د پاکستان حکومت لخوا له دوی سره اعلان شوې مالي مرستې دې هم پر وخت ورته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په مرکزي حکومت کې د منصوبه بندۍ او پرمختیايي چارو وزیر په دې وروستیو کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت به افغان زده کوونکو ته د هغه هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره 3000 سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي. له اسلام آباد احمدالله رپورټ راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې پاکستان ته د طب په څانګه کې په سکالرشپ راغلی یو زده کوونکی محمد ادریس سازی وینا وه چې د افغان محصلینو یو پلاوی په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر زاخیلوال سره ولیدل او په پاکستان کې د راپېښو مشکلاتو نه خبر کړل. د نوموړي وینا وه چې افغان محصلینو ته په پاکستان کې په طب، انجینیرینګ او اقتصاد په برخه کې سکالرشپ ورکړې کیږي، خو په ساینسي مضمونونو کې دا سکالرشپ ډېرې کمې دي، نو باید چې پاکستان په دې بخش کې هم سکالرشپ زیات تکړی. محمد ادریس زازی زیاته کړه،
کوم حاصلین چې په پاکستان کې اوسي دوی ته اول ځل کې د پیسې 15 میاشتې 4 میاشتې ورسته ورکول کیږي. دا پیسې دوی ته په اول کې ورکړل شي، حاصلین او پیسو د مشکلات سره مخامخ نشي، نو دوی کولی شي خپل درسونه ښه صحیح ولولي. دویمه خبره، کوم حاصلین چې دلته درسونه وایي لکه په MBBS کې، انجینری کې، اقتصاد کې، MBBS کې سپیشلایزیشن دا ډیر ضروري دی. کاغوی حاصلین ته دلته تاسو کومه موګه مسایده کوي چې هغه سپیشلایزیشن په مختلفو برخو کې وکړي، نو دا به یو ښه کار وي. بل کله مو ته یونیورسټي کارډ رکوي نو مو د پاسپورټ نمبر وکلی کی، نو چې کله مو یو خار ته چرته زو نو کارډ زمونږ پاسپورټ دی، ځکه چې پاغي کارډ کې مکمل زمونږ ډیټا لیکل شوې دي. نو چې په کوم ځای کې ماسل سره کارډ وي نو الته ماسل به تنگ نشي. سفیر صاحب منه وکړه چې زبرت ماسلینو کوم مشکلات دي اب زدا سره خلکم.
د ذکر دا چې په پاکستان کې مش د ماسلین د 1300 وختونو راهسه دا قسمه شکایتونه لري. مشال ریډیو چې کله د افغان ماسلینو د مشکلاتو په اړه یو څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر زاخیلوال سره تماس ونیولو، نو د نوموړي وینا وا چې د لړکې بعد پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي.
سکالرشپ خو داسې یو شی و چې مونږ د پاکستان نه غوښتې، پاکستان مونږ ته افر راکړي. وخت کې چې افر راکړي دی او خپل د پاکستان په بلنه باندې محصلین پاکستان ته راځي، نو بیا زمونږ تقاضا ده چې څوک یو میلمه راوغوړي، بیا نو هغه د میلمه هغه څه چې ورسره وعده شوی دی او دغه شوی هغه باید پر ځای شي. افغاني محصلین دلته میلمه په توګه باندې راځي، نو میلمه په توګه باندې برخورد ورسره وشي، هغه سه امتیازات چې په سکالرشپ کې وعده کیږي یا امتیازات ورته ورکړل شي. او بې ځایه ځورونه د محصلین بیا نو دا ښه تاثر نه پرېږدي د محصل سره.
یاد دی وی چې د تیر زیارت په ورځ د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال له افغانستان راغلی یو پلاوی سره ملاقات کې ویلی وو چې پاکستان حکومت به د افغانستان زده کوونکو ته د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې 3000 سکالرشپ ورکوي. دا دې هم یاد وی چې پاکستان د 1300 کالو راهسې د افغان زده کوونکو لپاره سکالرشپ اعلانوي، چې پکې د 13 کال په جنوري میاشت کې د میډیکل او انجینیرینګ زده کوونکو لپاره 3300 سکالرشپ اعلان شوی وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اردوونکو د کراچۍ په باوانی چالای سیمه کې د ماشومانو 4 سرکاري سکولونه په یو ودانۍ کې جوړ دي. د دې سکولونو څخه 3 پرایمري او 1 مډل دي. په مډل یعنی د اتم ټولګي پورې سکول کې یوازې 15 زده کوونکي او د هغوی لپاره 2 استادان دي. د دې 4 واړو سکولونو د ماشومانو لپاره د څښلو د اوبو او همداراز د تشناب مناسب بندوبست نشته. له کراچۍ څخه محمد عمران رپورټ راکوي.
دغه میډل سکول د شګوفتا ګورمنټ لوئر سیکنډري سکول په نوم یادېږي. یوازې 15 زده کوونکي په کاغذونو کې لري چې پکې اکثر یو یا دوه موجود وي. د دې سکول استاد قاری محمد عیسا مشال ریډیو ته وویل چې دا سکول د کال 2003 راهیسې روان دی. وړاندې پکې زده کوونکي زیات وو، خو د استادانو د نشتوالي له وجې دغه شمېره په کمېدو ده.
ماشومان
مخکې ډېر وو، اوس یوازې 2 استادان او 1 چپړاسي دلته نوکران دي او 15 زده کوونکي دي. دا سکول چلېدی شي ځکه چې د دې
نه محصلین کتلی نو یوازې په دې وجه تللی چې دلته سم استادان نه
کلوز ہونے کی یہ کہ پڑھانے والا اسٹاف ہی نہیں
په دغه ودانه کې موجود د یو بل سکول استاد مهتاب شیرازی مشال ریډیو ته ویل چې د اوبو تشناب مسلې د تیرو دریو کالو راهیسې موجودې دي ولې چا ورته پام نه دی کړی
بلډنګ سره یو سکول لازمن گورنمنٹ بوائز پرائمری سکول اکسا بھوانی چلی دا الگ سکول دے گورنمنٹ بوائز پرائمری سکول مکہ دا الگ سکول دے ساتھ لوئر سیکنڈری دے اگر الگ دے یو بجے ساڑھے بارہ بجے بعد بھلے شفٹ دے جی مین مکہ اگر سکول الگ دے واش روم بالکل نشتے واش روم یہ دے اگر ہو بالکل دمرا حالت کے دے خراب شو کے اور ابو خو راضی نہ بالکل دا درے سالو شو او بو بھی زمنگ اگر معصوم دے زمنگ دا گورا سن دے گورا کہ زمنگ او بو نشتے کے سمرا اگر سو شو معصومان دے اگر پور کے زی اگر ابراوڑی بوتل کے پھر ٹول استاد یو نیم نیم گلاس
یو بل استاد گل جمال ویل چې دلته نه خو مشر استادان یا هډ ماسټران د سکار کولو هڅه کوي او نه تر دې د ما کوم سرکاري چارواکي سکړي تر دې چې کوم سرکاري فندونه راځي نو د هغې نه هم څوک نه خبريږي
دلته اوس لکه ټانګۍ کتا ولې باغه بزان لا چا به صفا کړي نه د شورونه او د ټانګۍ چې لپاسه کوم دغه جوړ دی هغه وګوري د دې نه چوکیدار شته ډېر وخت شوی دی چې لکه د دې نه چوکیدار تللې نو بیا بل چوکیدار نه دی راغلی
د دغه سکول مشر استاد یا هډ ماسټر اعجاز خان نه چې مکلو پوښتل نو هغه ویل چې دوی ځکه فنډونه په خلاص مټ نشي استعمال ولی چې بیا ترې سرکاري چارواکي د هغې ښکاره ثبوتونه غواړي ولې د تشناب او اوبو ستونزې د دغه فنډونو د لارې ځکه نشي حل کولی چې د کلي ماشومان یې بیا خرابوي سهار یو دا سکول دی او ټول درې سکولونه دي د دې ټولو استادان هم بیل بیل دي لوی مسلې دا دي چې زموږ څوکیدار نشته د اوبو څښلو لپاره یو ټینک دی مخکې مو کولر لګولی و خو هغه هم خراب شوی ماشومان د اوبو لپاره کورونو ته ځي او موږ خپله هم د بهر نه راغواړو
گھر چلے جاتے ہم تو خود جو ہے نا باہر سے منگوا لیتے ہیں
دغه غزین یو منتخب بلدیاتی نمائنده قاضی احمد مشال ریډیو ته ویل چې د کال 2009 هم راسیدل ته څوکیدار نشتا نو ځکه د سکول د خیال ساتلو هم څوک نشتا د دې په وینا چې ځای خلک هم ورسره مرسته نه کوي او د کور کچرا سکول ته راغورځي محمد عمران مشال ریډیو کراچی
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونې د پای شیبی دی د بهیر امیری په غږ لدی سندرې تاسو خوند واخلی او تر هغې وروسته د مشال ریډیو خبرونې دوام لري
گلورین لیلا صاف حیا صاف حیا کی مزہ مزہ صاف حیا کی مزہ صاف خندا کی مزہ صاف ادا کی مزہ اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا صاف حیا صاف حیا کی مزہ جانانا صاف حیا کی مزہ مزا
مزلا کے مزا جانانا سب زلا کے مزا
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبکه